ډیره مننه فیضی صاحب درنو اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو سربیره په نورو مهمو خبری موضوعاتو هم درته مطالب ولرو. ملتیا مې وکړي. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لزګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانل هنګری په یو وینا کې چې په تلویزیون خبره شوې ده ویلي چې بی بلوټه الوتکې د دوی له پل وړاندې لمنځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې توغندې ترې راټول شوې دي. د برید بیا لا بیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله لخند او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د فبرورۍ 14 او 19 د دوه هیلو دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځینې یو سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې دی چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنز اړیکې نسبتا ترنګلې شوې دي. د ایران د روغتیایي بیمې د اداري عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادي په اوسپونوم بیلتون وختون کې ډلې د ایالت نوشکی ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت ومانه. پرون شنبه په بلوچستان ایالت کې پولیسو ویل چې وسوالو کسانو د جمعې په ماخام لري او بعد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان تر روانو نه تنه پنجابي کارګر خکته او 2 کیلومتر لري په دز وژل. خو د بلوچستان د ازادي په نوم ډلې تیر ماخام دا وکړه چې دوی د نوشکی په 3 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې لري او بعد څخه د استخباراتو نه غړي خکته کړي او وژلې دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا ال سودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس سودانی با په واشنگتن کې د امریکا ل جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړه کې چونو پاړه خبري وکړي. د سپین ماڼۍ د وی خبر پاڼې لمخه ټاکل شوی چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق په صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارولې. اسرائیل برید تایید کړي خو وایي لای د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلې دي.
غنمان کو شفای مالکی او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر ډیری ویورګی دمانده دي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانه مجله برخه ده. ملتیا می وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لزګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لزګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خبره کړې په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه خپل خلکو غوښت دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایي دا هم ویل دي چې ډېر توغندي او بي پلوټ الوتکې د دوی له پول وړاندې لمنځه وړل شوې دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغه اهدافو پسې پورته شوې چې توغندي ترې راټول شوې دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوخته او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپل ورو سره په خپل اکسپاند لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل اکسپاند په اسرائیل د ایران د لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. خغلی بایدن هم په خپل اکسپاند لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یوه اعلامیه کې هر سجر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې. خغلی ګوتریش زیاته کړي زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه ژور اندېښمن یم. خغلی ګوتریش دا هم لیکلي چې نسیم او نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه خودلی. همدا اوس را سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغلاس. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي.
سلامونه جوړ په خیر. دې برید ته پکتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران بریټ په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ د دې وړاندې هم کابو یو نیم کال کې بیا چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل بریټ کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا بریټ کړی دی. د دې کابو دې ونه تیریږي او پر اسرائیلو باندې د ایران د بریټ دا هر څه پیښیدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکیلتیا ته وکتل شي نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څیر د یو زبرځواکي هیواد د ډیرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل سي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت سوی کړکېچ ویلی سو او دا کله چې کړکېچ مدیریت سوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره شي.
صحیح. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو سډا ولدا مودیدیت شوی کړکېچ د اخکارا خود دوی ترمنس تقریبا د ناندرویو او بیا د بریدونو خبره دیوی جګړې د پایل نه خخکاری. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مودیدیت مسأله چې ما اساس خبر واخیستل چې د امریکا په لاس کې ده نو امریکا خو عملاً ایران سره د جګړې د ګرتن نه وتل او اړیکې هم ور سره تر هغه کې دي نو دا مودیدیت بیا څنګه کیدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مودیدیت چې د متحده ایالاتونو یو لمو مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې دغه خبرو څخه واخیستل سول او هغه دا وایي چې موږ په وار وار دا د بایدن ادارې ته وویل چې دغه یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دی معنی راپورونه و د دې خبرو څخه دا ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي د ډرون برید وکړي دا راپور هم چې ایران د بریټ کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز کې دا راپور دا دوا او دریم بحث دلته دا غدای چې دا بریټ داسې محل کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې دا چې د سفارت باندې اسرائیلانو بریټ کوي دغه دوونه کېږي او دا بریټ هغه محل کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په بریټ کې وژل کېږي. البته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل خي یا حد اقل ډیر زیات زوري دل ښکار کیږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکار کوي په ټوله کې. زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي په سیاسي او په نظامی توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او لوړي نړیوالې ستونزې سره مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حد اقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه. دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کافی لاندې یو کاسته
صحیح اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې. اوس عملا خاورې پنخه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره پنخه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداري ورکړې او چې مقابل برید کوي، فکر کوي چې ایران اسرائیل بل خپل متحدانو سره به ګټه په ایران کې لدی ورسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیل او د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د درون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر وړاندې چې د وایي چې 15 ساعت وروسته به دا دلته راشي، یو موږ ټول امکاناتو ته لروخ په دې خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیل هڅه به دا وي چې د سیمه په دې کال کې چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راهیل کړي، لکه په ټول کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغه د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس دی د اروپا اساس باندې رسمي ویناوي چې دی د اروپا اساس باندې دا هڅه کوي چې دا کارتیج دی پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیر دوه ونه کې د نن په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ وو، ځکه دی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دې ډیر مهم غړي یالته د ایران د دولت استازي یالته اسرائیل وژلې دي. نو د ولسی فشار هم دا و دی باید عکس العمل کولای وای په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل سی د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویند یا د امنیتي ویند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلي کی او ایران په دې پوهیږي چې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلي. نو دوه قطبونه رامنځته کیږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني اسیا قطبونه یا روسیا هم په ګډه کو هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکیچ ته لار هواره کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دوه درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدی چې برید وشي ک ایران زموږ خاوره پنهخه کی لام دغه سبې د نن خاوره پنهخه کو ک چې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. تاسو وړاندې یادونه وک چې ایران عکس العمل تر ډیره د خپل خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپل اولو یاد ساتلو په باندې چې سوم زل شي اسرائیل سیمه کې هدف پنهخه کی داس یو هم کارو ک خو ک اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودونه کوي یا به وخی؟
دلته یو ټول مهم مزيار مال څه تاسو دې پښتنه کې ټول یو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې لري دا برید کیږي تلرویش الا شپږ دېش ساعته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوز د کمانډان البته چې هغه ایرانی پوځي کمانډان دی اما په دینی لحاظ دغه يهودي دی د قطر او مرکه کې یو د مرکه وایرل کیږي او هغه وایي چې زه خو زیږیدل په ایران کې ما زدم د پوځ د یونیفورم مې اغوستل زه جنرال ما او د پوځ دفاع کوم خو دا چې زه يهودي مزه یې کړم نه کوم چې دغه ډول هیوادونو ترمنځ جګړه وشي دا د ډېر لوی میسجن دی په ټول کې زه فکر نه کوم. البته اسرائیل به عکس العمل وخی دی اسرائیل یو عکس العمل به دا همي چې دی به د عراق د هوا څخه چې په الته امریکایي ځواکونه هوس هم ست او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل ته راسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي، همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده، او د سردې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي، وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم وپوښتل، ډاکټر صاحب، چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتل هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاو او مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او منځني ختیځ کې نورو کړ کې چونو افغانستان یو له یاده وتل هېواد تقریبا وشمار، که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
په ټوله کې که زما مخینه تحلیل لیوي خو دا کېږي، او دا چې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هیوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه، په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ. افغانستان په انزوا کې و، دا دوه نیم کاله کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درجي دا دي چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړي دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای سوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري، په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لاکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بوش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس یو بلین ډالر ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته سره کوي. هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغمبر کې بحث کوو، نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لاړ ډېر مجبور شو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو، او بیا هغه وچه او لنده لاره چې افغانستان ته خلاصه ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي، او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. خو سیاسي مسایل چې دي هغه ته ډېر انزوا ته نه شي
ډېر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې په هانتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد، چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریکه و. درنو اوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتې دي، وایي چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې لمنځه وړل شوې دي. نړیوال خبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه خبرګون خودلې ده او د دې د جد پسیمه کې دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدلې ده، وایي دا به په سیمه کې د کړکیچ بې سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دوه وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حمله په اړه چې پر اسرائیل یې کړي خبرګون خود لري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده، وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه، په لومړي ځل باندې په دمشق د خپل قونسلګری پر کارکونکو د برید پیښې سره د حمله وتړله، وی ویل چې په مقابل برید کیږي ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د نن اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدید اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو دراوتو خبرداري هم ورکړل شوې ده او ترخواي پرون په د افغانستان په شمیر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتی دي چې ډېرې کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي او په یو شمیر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل لا اسمت څاروانو.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له درنو ورشتونو وروسته سیلونو مرشوبلی او ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. پرون د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لار د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل د کابل بند شو خو وروسته ځای چارواکو وویل چې لارې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لویدو له کبله یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له شدید ورشته وروسته سیلونو د خلکو ډېری کرنیز ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشې پایمانه کې او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دی ویل دا مند دی کوریا نومه قسمی چې بده نیو دا د مخ سره ویل و شی لاندې پاتې و په رو زراعتیم ذکر نور شروع کړل. غنمه
دا د کاټه د حسره چپک هم ذکر یو ویل تر بعد څنګه دا یار مدا غته تاسو ته څه 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 سلام.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولی کوټ ولسوالۍ د دهلې بند په شاوخوا کې درې تنه لسیل شغورلې دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولې خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اورزګان ولایت څخه ورکړی شوی دی. د دې ځای اوسیدونکو وایي
وروره پرون یو دانه دغه لدازمر لیمانده یو دانه الک راوړی د جل سکالو او پرون مازګاری بیا بل انجلې راوړی و غمړه و خورکی پرون یو بل سړی راوړی و رود راوړی مړو.
زمانو قدرت الله د سپت خار د کړی وسدون ځانو نه خاله مشتول چې تیر ورسوله د پسرایو بنه نه وتل لاله ماندو براله د پسرایو نه نه وتل اچم زکم یو ورل شنه شنه کښتونه د چپکی او مرلایو لانی کړل نه چپکی سمبلاسه څوري
مانو ماجی مچولادی د سپید خار د کړی وسدونکو تاوان به نه زده درتوان زو زده کن تاوان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکی وړي چې زمر دمزه کوسل ته وکی چې دا وښ نړی یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورشتونو تالندی او برښنا او همدارس سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورشت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي متر تر 70 ملي متر پورې وي. همدارس د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي متر پورې د واوري وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمې لوبړې دوه میاشتې وچې تیر شوې خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پر لپسې ورشتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټ تیګره خویدلی او ترخوای نور روسي په مواد لامل حملار بند شوې دي او خلک یې له سونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانستو کې مرسته وکړي. تفصیل راپور کې واوري.
د نورستان له ختیز مرکز او لودي زبرخو یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته پر اړېګلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکند باران ورخت او سیلابونو لامل سرکونو ته له غرونو تیږي او رسوبي مواد راخوېدل او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن سنگری ازادي رادیو ته ویل
څنګه آمدنو بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی یک بنام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان سنگا آمدن و سر سرک ششتن و شارای دواب و مندول مزدود شده باران و سیلا و سنگا همیتو ادامه دارن.
دی دواب ولسوالی اروان دی یک پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده ده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سړک ته غورځېدلې. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان، کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغساهو کې سړک ته له غره تیږې راښویېدلې. د کونړ او ختیځ نورستان ترمنځ سړکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبه ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیبا دره کې بند شوی سړک د ولس لخوا پرانستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غزیدلې سړک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سړکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر د سټاپ نه تر چتراس په ساحو کې ډېر تګي همدغه شان د غره خودن له امله همدغه شان تر رسوب مواد ډیر پلار کې پاتې دي. دا مشکلات شته نو کانتی خلکو هم ډیر کار کړی دی. دا پاک دوری نور هم توفیق ورکړي انشاءالله. زموږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سړکونو ته د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه په داسې حال کې سړکونه بندیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپل خپلوان او دوستانو کار د تګ راتک په برخه کې لسونو سره مخ. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شول کولای چې په ټکسي موټرو کې تګ راتک وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
کته هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د خارونو لاړین او اوپن سيټيزو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ورځو او ان د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره کافي بسونه نه و.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي او ګرځېدل تقریبا په خپل په خار کې هم د کابل په خار کې بل اباځي نقطو کې ګرځیدل ما په شما خپل په خار کې ولیدل چې ملي بس ګرځیدا. بیا هم ملي بس په ډاک راتل خلګل لپاره د مرجای نه کې د سیاغه تر خپل جوړ پوري ورسیږي.
د کابل خار د نهمه ناحیو سیدونکو مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نو او نورم نه غو چې زموږ سره پیسې دومره نو چې ټکسي ته ورکړلې وو او اختر مبارکی ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي سات سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د لاینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ودا کوي چې په عادي ورځو کې د لاینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 100 څخه تر 200 افغانۍ ده. خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
ډیر مننه چې ازادي رادیو او ریز مخ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې خوندې دي. کولای شي چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای د پوی پاڼه باندې هم لیدلای شي. د ازادي رادیو ځنې خبرونه په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې خبريږي چې کولای شي تاسو یې وګورئ. د ازادي رادیو ایکس پاڼه انستاګرام فیسبوک یوټیوب چینل در سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولای شئ سرور ښکاره کړئ ویل ولی او تر خوای ځینې مهم لنډ خبرونه هم شته دي چې البته چې په غږی شکل باندې د خبري بولټن په سیر دي هغه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو توغندې په وسیله برید کړی دی. ایران سپاهي په ځاران ډلې په ویلامیا کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونو اهداف په نخښه کړی. خدای چې دا اهداف دقیق کوم دی پاره یې څنګه دی لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونسلګری د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. وزارت وایان ډانیل هګری په یو وینا کې چې په ټلویزیون خبره شوی ویلي دي چې ډیر توغندې او بي پيلوټ الوتکې د دوی پولو تل رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. لدی بریدون وروسته د اسرائیل صدر اعظم جمهور رئیس بایدن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس بایدن هم په خپل اکسپانه لیکلي دي چې د ملي امنیت لټیمې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړې دي. د برید د خبرګونونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په ویلامه کې هر سجر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې او ویلي دي چې نړۍ او سیمه د بلې جګړې توان نه لري. سعودي عربستان، جرمني، بریټواني، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم د دې حملې په اړه اندې نه خودلی دا چې او دای هم ویلی چې جدي عواقب به په سیمه کې نور ورانه او غاخونه هم آرامنسته کړي. پاکستانی رسنۍ وايي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړې دا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند لګړون سره د پاکستان د مخالفت له عمله له خنډو ځان سره مخ شوې ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپارې ته پرون د هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړې دا له دې عمله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کاروالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه بعد تر ایرانیانو 90 سلنه زیاته وي. جمشید شاهانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کاروالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خرابې وزد بهرنیو اقباو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کاروالو د بیمې د حق وړاندې هیڅ راز مسولیت او تعهد نه لري. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې اتیا زره امنیتي کمرې نصب کړي دي. وزارت وایي عبدالمتی قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم بلتون وختون کې ډلې د دې ایالت نشکته نږدې د نه هوتانو د وژلو مسولیت منلې. پرون شنبه په بلوچستان کې پولیس وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماخام لیو بد څخه چې د ایران په پوله کې تفتان روانو نه تنه پنجابي کارګر خته کړي او 2 کیلومتر لري په دز وژلي. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماخام دا وکړه چې دوی د نشکې په 3 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې لیو بد څخه د استخباراتو نه غړي خته کړي او ورسته وژلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه خبري کی.
د لوبو میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او نیک پیرزوینه. یو ور بیا د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه ته مهرکلی کوم. ز بختيار ساحل ما او پپایل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکي وایم. هله د چی دا ورځ مو په خوخی تیر شي. د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه د دې غنی په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپی شلوریز لیگ نیټی زنډولی او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. پای پی ایل لیگ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو خېلو بکړي دي او هغه لوبډل چې مخکخه وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په ورستیو مقامونو کې روان دي. پہلے د افغانستان کرکټ بورډ لوري د نوې شلوریز لیگ د پایل په تړاو کو یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیگ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټه بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپي ملي لیگ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ کوم کلنی پلان او په اول روبه کې منګه درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیل ولایتونو کې وسلې او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې وي ټوله بلکې په کندهار کې وسلې. همدارنګه د مشرتابه وینا و چې موږ کولای شو ولایتونو ته کرکټ وغځو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي چیلنجز چې وو په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې د دوی او بي وین د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل دا ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولای چې په کندهار ته دغه ولیږدولې سو او د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم د سیالۍ نه سوي، شل ورځې سیالۍ نه سوي، د نندارچیانو مینه هم پرې ماته شي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیمپ د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مینه به له خیر سره په کابل کې شروع کیږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر به له خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې په 28 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاءر رحمان اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالهادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله، نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دي نو مخکې به زه پیغونډې خبرې وکړم. په دې باندې باید رسنۍ خبر شي او د موږ سره لوغاری دي کورنۍ لوغاری کرکټ باید دې خبر شي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغه نور مخته دې کولای شي سي ای ټیم ته نېشنل ټیم ته لار پیدا کی د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوغاری سي په کورنۍ کرکټ کې خو پرفارمنس کوي خو ځلېږي نو هغه به ایچ پی سی ہائی پرفارمنس سینٹر تا معرفی کی گی ہائی پرفارمنس سینٹر کی منگا خارجی کوچز لرو تر سو آگاہ قبل ایسی سے کوچز دی سرا کارو کی اور دی سے کم دی بیٹنگ کی برخہ کی لا دی بالنگ کی برخہ کی کمزورتیا لری پہ بند ان شاء اللہ کار کی گی اور غلط منگا خارجی کوچز تحصیل دلی منگا سرا ران نوید الحسن دا او عمران نذیر دا زموږ خپل کوچیز عمران فرحت دا دغه سیز موږ سره ایسه مزای مغلطه دا نوروز منګل زموږ سره دا دغه نو بعد سی ریبل موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ د کولای شو د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو بل خبره سی دا سی د سلیکشن کرایټیریا دا منگا بدی کم دیر دسی کار کرائے دا سلیکشن کمیٹی اس دسی نسی کے دلائے سے منگا یو ٹیم اناؤنس کو بھی کہ منگا پنزو اپنران ورکو لا پگ میڈل آرڈر کی ورکو لا دری سلور منگا سرا آلونڈرانی نو بھی کہ بدر سی کی سی دری با منگا ٹاپ آرڈر کی ورکو لگا سی بدری لو باڑ سے منگا میڈل آرڈر کی ورکو دو با وکٹ کی پری دو بال آلونڈرانی دو سپن بالنگ او دری بفاق بدرانی سی دا پنزل سی سکوار دا دغن با کولای سو سی دای کوشت بنگا داور کولا کپتان تا نغر اساس بغا تیم سکوار الانایی او خپل میچ کی بلو بی دینا مخ که دسی که دلو سی دی شکایت براتو سی منگا با لوبغار دیر زیاد بر کرو نغا آلتا با غطا با مشکل و کوشت با مشکل و کپتان با مشکل و ولې وکي په ډېر زیات لاب د سره اپنران او لاب د سره په میډل ورک پلیرانو ان شاء الله اوس موږ د سی پروګرام جوړ کړی د ان شاء الله د موږ بیلنس نو غاړي ورکو نه غوښنه کوي چې خپل ځان ته یو ختم سلیکټ کړي
په ورزش کولو لا نشي مواد او ځان وساتي
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښ لوبډلو ته ماتې ورکړې دي یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي یې ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه د ویلو ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو د هند غوره لیګ سیالیو لوبي څلی رشتو ته رسیدلې دي تر دې دمه درویشت سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده یا د لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړه ګټلې دي د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبډلې درې لوبي ګټلې دي. چنائی سپر کنگ په پنځو سیالیو کې درې لوبي ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کنگز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې. او ډیلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په آخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غورلیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې 115 منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او 314 منډې یې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د 8.7 په لرلو سره 191 منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارچ یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې 116 منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د وکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلادیش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کې په لوبډله کې لوبیږي 9 وکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې. د هند یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي 8 لوبغاړي. او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم 8 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپاچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپاچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې 15 لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، دغه راز علامه محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې. خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سږ کال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې 11 منډې ورکړي او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالۍ مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانوم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالۍ مسول یم. دغه سیالۍ چې تاسو ګوري دا یې دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره 10 لوبډلې وي او په دې پړاو کې به موږ سره 12 لوبډلې او د دې تر څنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي. په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نونس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې لوبیږي. د ختیځ په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دا ځل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې تر څنګ دا ځل تیر ځل موږ 10 لوبډلې لرلې. دا ځل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي. چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي، دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبیږي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي. تیر ځل 10 لوبډلې وې، دا ځل 12 لوبډلې دي. او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو، مالي ملاتړ لرو. چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر. او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیاوي دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیارې کړی دی. او د دې تر څنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبیږي په لوبډله کې. مخکې به 11 اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې. د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي. ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نږدې نه دغه اتلان تشویقوي. په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړله، بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي. نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري او دغه خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري.
د یاد سیالیو په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزی، دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري. دوی وایي چې په روژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنۍ سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي. د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیرې کمی دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي. دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري. د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا ته په لاس در باندې راځي. د پلیئرز فاینانشلي سپورټ دی، یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فاینانشلي یا اقتصادي. دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي، پیسې راځي، ډیرې زیاتې کافي امکانات مالي دوی ته راځي. بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي، نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده، ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کړي او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي. او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي. موږ او تاسو کې یو مثال ورکو، د هند مثال ورکو، د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي، یا د دوی اتنه مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او وستاسو وګورئ، نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستی ده. بل د فل ممبر هیوادونو که تاسو وګورئ، اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري، او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي، په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي. بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو، د شپږیزه کېږي، د اوز د کشتپې لاغه کېږي، او دې نه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو. د چې ما په نظر باندې که چېرته دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوی و، د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر ښه، ډېر پلیئران به دغه ځینې راغلي و، ځکه چې په دغه کله چې یو ځای کې لیگ کېږي، هیواد لیگ کوي، هغلته کرکټ ګروم کېږي، کرکټ په ډیولپ راځي، پلیئر ډېر زیات خواري کوي، ډېر محنت کوي، ډېر هارډ ورک کوي، تر څو که د نیشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي. د دې ښه مثال د بنګله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګله دېش سره کم کرکټ و، اوس یې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده، ډېر امپروو سوی ده. نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي، او هیواد به هم مالي ډېر زیاتې کافي امکانات ولري، او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي.
واقعیت د شپنۍ سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات خوند کوي نسبت ورځنیو ته. نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه یې داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه وي، نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي دپاره، تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي. بالکل، په روژه کې خو یو څه ستونزې دا یې چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړي ته خو اوبه زیاتې په کاري چې هغې وچکي، نو همدغه ستونزه چې د ورځې لږ مشکل ای او پلیئر دپاره چې میچ وکړي یا تمریناتو کې، نو د یو چا راتلونکي میچونه یې نو د هغې دپاره پروژه کې چې د ورځې پریکټس نه شي کولی د شپې سهولت نو دا ډېر زیات ښه دی او پلیئر دپاره، نو ډېرې زیاتې ښې لوبې روانې دي او ډېر ښه دي د راتلونکي میچو دپاره چې یو څه پکې زده کړي، یو څه تمرینات دي پکې وشي. نو د ټورنامنټ په باره کې به زه دومره ووایم چې ټورنامنټ خو ماشاءالله ډېر زیات ښه روان ده او ډېرې ښې سیالۍ دي، او په دغه وطن کې چې دغه عمره لایټ او دغه سیستم لرو او موږ په روژه کې لګیا یو دلته میچونه کوي یا تمرینات کوو، نو دا ډېر یو ښه فرصت دی د لوبغاړو دپاره، نو یو ډېر زیات ښه ټورنامنټ روان ده او ډېر خوند کوي.
بالکل، واقعیت خبره ده چې شپنۍ سیالۍ ډېرې مهمې دي لوبغاړي دپاره، ځکه څومره اډوانس کرکټ موږ ګورو، لیګ کرکټ ګورو، انټرنیشنل کرکټ ګورو، زیاتره د شپې خوانه هم کېږي، نو د هغې دپاره یو ښه تیاری ده. بالکل، یو لوبغاړي دپاره ډېر ښه دی. یو خو شخصي کرکټ دی، شخصي کرکټ سمره پروموټ شي ډیر ګټور دی او څنګه کې لوبغاړي د پاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وی مصروف نه وی کرکټ کې نو داغه د پاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او ختم رینات هم دی او خپل پریشن هم دی لوبغاړي د پاره بل شپې خوانه خ ګټور بدی دی چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کی ستاغه باډي هغه رزلټ ته نظر کوي لکه د ورځې ستاره جوي باډي انرژي کې کم وی او به کم وی نو د شپې خوانه چې تخ کرکټو کې نو ستاده پاره ګټور پیوځي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دی هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال چراشم خبر بکم لالا
سمیین یو مفرطا نداری گم دلالا سفر نے پو اللہ رکھتیا وایم رکھتیا اے نازنا زودر خبر مکو لالا
یاری دزور خبره ندا زخبر دے کلالا زخبر دے کلالا یاری دزور خبره ندا زخبر دے کلالا زخبر دے کلالا کرل نوی بیا فن مجبور وما زخبر دے کلالا زخبر دے کلالا ولا چکو تلاشی ولا چکو تلاشی
خبر نکوم لالا